ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه لویه خیبر پښتونخوا د ټلویزیون خبرونه ده. نن د نهې ورځ 2013 کال او د مې د میاشتې ړومبنۍ نیټه د وختونه شوې دي. په اسلام آباد کې د ماښام اته، په کابل کې دي د ماښام اونې مې، او په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 11 بجې دي. لویه خیبر پښتونخوا کې درته زه سمینه احسن
او زه بختور شاه
تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. یو شمېر مهمه موضوعات به تاسو وړاندې کوو، خو لاول سرټکی.
په افغانستان کې خبریالان وایي د بیان د ازادۍ لپاره ژمن دي، او مافیایي کړۍ او ترهګري ډلې به په دغه سبریدونو د دوی غږ غلې نه کړی شي.
د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم په یو غونډه کې نن ویناوالو په هیواد کې د فکر په ازادۍ او په میډیا باندې په بندیزونو اندېښنې ښودلې. غونډې ته پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک ویلي په کار د ټول سیاسي ګوندونو بشري حقوقو د منشور برخه کې.
او د کلکیټ ځپلې بلوچستان صوبې په سر خار کوټه کې د هزاره ټولنې غړي نن په دریم ورځ هم په احتجاج ناست دي، او د امنیتي دارونه د خپلو وګړو د تحفظ غوښتنه کوي.
دا د دین علاوه یو شمیر نور مهمه موضوعات هم د خبرونې برخه دي. موږ سره اوسه وړاندې کولاول لند خبرونه.
په افغانستان کې خبریالان وایي د بیان د ازادۍ لپاره ژمن دي، او مافیایي کړۍ او ترهګري ډلې به په دغه سي بریدونو د دوی غږ غلې نه کړي. هغوی زیاتوي په رسنیو خبریالانو باندې د بریدونو په ترسره کولو به ترهګر په افغانستان کې د بیان د ازادۍ غږ خاموشه نه کړی شي. تېر ورځ په کابل کې غبرګو ځان وژونکو بریدونو کې نهو خبریالانو په ګډون یو کم 10 تنه وژل شوي وو. د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس د دغه خونړۍ بریدونو په اړه ویلي، دغه بریدونه هغه چا تر سره کړي چې په انتخاباتو کې هم نشي ګټلې او هم یې په سیاسي او پوځي ډګرونو کې ماتې خوړلې. نوموړي ویلي یاغیان او سخت دریځ ډلې د انتخاباتو نه وړاندې په دغه سي بریدونو تر سره کولو باندې هڅه کوي چې افغانان په انتخاباتو کې د ګډون نه منې کړي.
د پاکستان پخوانی سېنېټر فرحت الله بابر وايي په ملک کې به د بیان ازادي د پخوانه ښکاره ریاستي او غیر ریاستي عناصرو لخوا يرغمل و، خو وس د دې پر شا هغه لاسونه هم دي چې پټي او نخکاری. دا خبره خاغلی بابر د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن لخوا د جوړی کړی شوی یوې غونډې په موقع ویلي. د په دغه غونډه کې د پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک هم موجود وو. په خپل وینا کې ویلي دي چې په کار د سیاسي پارټیانې دي انساني حقوقونه د پارټۍ د منشور برخه جوړه کړي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سیړونکو ادارې یا سیګار ویلي دي په 2018 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو شمیره کې 11% کمی راغلی دی. که څه هم کره او دقیقې رسمي شمیرې نشته، خو سیګار وایي چې طالبان د افغانستان په شاوخوا 15% خاوره یا حاکمیت او یا هم خپل نفوذ لري. افغان حکومت په وار وار دا رپورټونه په کلکه رد کړي دي او ټینګار کوي چې طالبان په سیمو د حاکمیت توان نه لري.
په بلوچستان کې د هزاره ټولنې لخوا د وجونو پر ضد احتجاج نن څلورم ورځ ده. دغه احتجاج په بلوچستان کې په دریو جدا جدا ځایونو کې روان دی. په دې احتجاج کې د هزاره ټولنې سړي او ښځې دواړه شامل دي، او اډوکیټ جلیلا حیدر تر د مرګ پورې د لږې هړتال ته هم لا تړلې. نن د پاکستان داخله وزیر احسن اقبال هم د احتجاج کوونکو سره لیدلی او هغوی ته د تحفظ باور ورکړی، خو هزاره ټولنه غواړي چې د امنیتي ادارو لخوا دې ورته تحفظ ورکړی شي. او د پاکستان فوج مشر جنرال قمر باجوا ته د کوټې د سفر خواست کړي.
د جوهري انرژي د څار نړیواله اداره IAEA وایي د ایران د جوهري وسلو جوړولو په اړه قوي ثبوتونه په لاس نه دی ورغلي. دغه ایجنسی مشر یوکیا امانو د ایران د جوهري وسلو په اړه لتیرو لسو کالو راسي روانه پلټنې په خپل دی رپورت سرته رسولي چې وایي ایران د جوهري وسلو جوړولو په اړه هسه د 2003 کال نه وړاندې کړی وي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمنو اوریدونکو اولیدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو لوی خیبر پختونخوا دا په دې پروگرام کې تاسو ته وایو چې د لوی خیبر پختونخوا چې کومه برخه ده په هغه کې به نن په قبایلی علاقو کې د اصلاحاتو په اړه باندې خبرې اترې کوي چې دغه اصلاحات کم زیاته ورسېدل. خو لومړی ورزو د نن ورځې دغه چې د خبر د رپورټونو لړۍ د هغه کې لومړی رپورت د افغانستان تاسو ته وړاندې کوو. افغانستان کې خبریالان وایي چې د بیان د ازادۍ لپاره ژمن دي او ترهګرې ډلې به په دغه سبریدونو د دوی غږ غلې نه کړي. تېر ورځ په کابل کې غبرګو ځان وجونکو بریدونو کې د نهو خبریالانو په ګډون باندې یو کم 1.5 کسان وجل شوي. په دې باندې وروستۍ حال سوشي بي وړاندې زمونږ همکار مجاهد جواد په افغانستان کې په کابل کې د ډیور رادیو د خبریال حق مل روان نه پختلې. تاسو په مرته راګرځو
کور ودان جواد صاحب تاسم سړی ماشي
مننه. حقمل صاحب په کابل کې د پرونیو خنړیو چاودنو راورسته اوس حالات څنګه دي؟ خلکو بیرته د ژوند شروع کړی ده په دې اړه مو ورستي معلومات سری
جواد صاحب؟ حالات خو ځکه دی حالت تک ندیره ګرځېدلې چې تر اوسه پورې د هغو جورنالیستانو یا ملکی خلکو چې په دغه چاودنو کې وژل شوي دي هغې جنازې نن هم کېدلې. نو په هغه ځای حالات خو خو ځای حالات په دې حالت سره غلي دي. خو په دغه چاودنو کې چې کوم خلک ټپیان شوي یا وژل شوي دي نو په هغه ځایونو کې تر اوسه پورې ویره او ماتم ده. افغان جورنالیستانو هم ویلي دي چې راتلونکي ورځ به په کابل کې د هغو جورنالیستانو فتحي او کوم جورنالیستان یا ملکی وګړي چې په دې کې ټپیان شوي دي هغوی ته به دعاګانې کوي. نو په افغانستان کې جورنالیستانو ویلي دي چې جورنالیستان ځکه په دغه ډول وژنو هدفي وژل کیږي چې د بازو وسلوالو او بازو مافیایي کړیو رپورټونه نه غواړي چې هغوی نشر کړي، وکیتونه نه غواړي چې ولسته یې روښانه کړي، وکیتونه نه غواړي چې نړیوالو ته ورسیږي. نو ځکه جورنالیستان دوی په نښه کوي. بعضو جورنالیستانو په حکومت باندې هم نیوکې درلودې چې د حکومت په دې جورنالیستانو په امنیت کې پاتې راغلی دی او له حکومت نه یې غوښتنه کوله چې د جورنالیستانو په امنیت کې باید ګړندي ګامونه واخلي او د جورنالیستانو امنیت باید خوندي کړي. په خوست کې هم نن د جورنالیستانو له لوري غونډه شوې وه. او به وایم چې نه یوازې په دې کې د خوست جورنالیستان بلکې په دې کې د زون خبریالان د پکتیا او پکتیکا خوست ولایت جورنالیستان را غونډ شوي وو. حکومت ته یوه اونۍ وخت ورکړی چې په خوست کې پرون کوم د بی بی سي خبریال چې وژل شوی و د هغې عاملین او کسان پیدا کړي او قانون منګولو ته یې وسپاري. دوی وویل چې له لسو د وبخې د یوې اونۍ وروسته به دوی کچېرې حکومت د دغه جورنالیست په اړه خپل دریځ روښانه نه کړ نو دوی به د حکومت سره پریکونې اعلانوي. هغه رپورټونه چې دوی نشر کوي هغه به خپلو رسنیو خپلو دفترونو ته نه لګي. بلې جواد صاحب،
حقمل روان، که څه هم تیر ورځ د دغو بریدونو پړه داعش ترهګرې ډلې په غاړه اخیستې وه، افغان حکومت څه وایي؟ دغه بریدونه څه ډول تنظیم شوي دي او د دوی پلټنې څه وایي دغه بریدونو په اړه؟
حکومت خو خپل دریز په تر اوسه پورې لکه څرنګه چې تاسو ویل د ایش پړه په غاړه اخیستې او دغه حکومت هم د ایش ته ګوته نیسي او وایي چې د ایش په افغانستان کې ځپل شوی دی او نور به هم ځپي. نو دلته د جورنالیستانو غوښتنې بیا بېلې دي. هغې وایي چې حکومت د جورنالیستانو په امنیت کې پاتې راغلی دی او باید جورنالیستانو ته خوندي امنیت خوندي شي. په کابل کې نن او سبا ته هم غونډې روانې دي د جورنالیستانو له لورې، نو دوی به هم خپل دریځ روښانه کوي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA
دیوا. په افغانستان کې پرون ورځ کې شوې د حملو په حواله سره تاسو ته تفصيلات وړاندې کوو. په افغانستان کې خبريالان او سیډنکاران د دغه حملو نه پس پدې نظر دي چې ترهګر او مافیایي ډلې چې کمې دي هغوی نه غواړي چې حقیقت یا رښتیا نه خلک خبر شي، ځکه هغوی خبريالان وخت په وخت باندې په هدف کوي. خو دغه شانتي حملو سره د خبريالانو او جبا سوک نشي تړلې او نه قلم لا ماته ورکولې شي. په افغانستان کې خبريالان په خپل سوای د دې خبريال حکمل روان د زینو سره خبري کړي.
نوم می عبد الله مخلص، په پکتیا کې د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې ولایتي مشر. واقعا په دې ورستو کې د ژورنالیستانو په وړاندې حتی اوس خو له تاوتریخوالي واوښتل او شهادت باندې رسیږي. نن موږ خوست د شهید احمد شاه ورور دپاره د جنازې مراسمو دپاره راغلي وو. دا ډیره دردیدونکې ده او دا د بیان د ازادي پر مخ باندې یو لوی خنډ رامنځته سو. ټول ژورنالیستان روح او وجل سبی دی، روحن یو پریشر لاندې دی. په دې باره کې که دولت پاملرنه ورته ونه کړي، توجه ورته ونه کړي، ژورنالیستانو ټولنې ته یا د دوی تا ژوند ته پاملرنه ونه کړي، خوندي نه کړي، او د شهید احمد شاه ورور څېړنه ونه کړي، ستر اوسه پورې نه چا مسؤلیت اخیستی ده او په مرموز ډول وژل شوی ده. دا واقعا ټول ژورنالیستان پرې خپه دي او د دې لپاره تصمیم نیول شوی چې نن موږ په خوست کې د پکتیا او د خوست ژورنالیستان راټول شوي وو. دولت ته مو یوه اونۍ وخت ورکړی تر څو د شهید احمد شاه ورور دوسیه وڅېړي او وی پلټي یا ملینې پیدا کړي. که دا شی ونه شول او دوی غفلت وکړه، نو موږ به له دولت سره پریکړو اعلان کوو او د دوی هغه مثبت کړنې به بېخي نه راخلو. ځکه هر وخت یو خبریال د ډېر کم شي په اندازه باندې، د ډېر کم امتیاز په مقابل کې خبریالي کوي او خپل ژوند دې ته وقف کړی ده او بیا دولت پښتنه نه کوي. دا واقعا یو دردیدونکې ده او د خفګان وړ خبره ده.
نن نن یم یو تن خبریال. خبریالان هغه څوک دي چې د ولس ستونزې په وخت سره راخلي، تر مسؤولو چارواکو رسوي، همدا ډول د دولت پرمختګونه او ستونزې راخلي تر ولس رسوي. خبریالان هغه څوک دي چې په ټولنه کې د ټولنې سترګې بلل کېږي، د دولت او خلکو ترمنځ د پل حیثیت لري. نو باید ژورنالیستان د هیڅ کومې ښکېلې ډلې لخوا په نښه نه شي، ځکه چې دوی یوازې بېطرفه پاتې کېږي، په هیڅ ډول موضوع کې دی ښکېل نه دي، یوازې ستونزې پرمختګونه او مشکلات راخلي تر څو تر مسؤولو چارواکو ورسي او ورته حل لارې پیدا کړي. لکه څه ډول چې تاسو پوهیږئ چې څو ورځې وړاندې په کندهار کې د کابل نیوز خبریال ووژل شو، همدا ډول تېره ورځ په کابل کې یو خونړۍ پیښه چې زموږ د رسنیو ډګر نه کارکوونکي پکې ووژل شول، همدا ډول په خوست کې د احمد شاه وژل دي چې ډېرې یو دردونکې پیښه او دوی ټول د رسنیو مسؤلینو سره موږ په دې غم کې ځانونه شریک بولو او باید چې د ژورنالیستانو ژوند ته خاصه پاملرنه وشي او د دې ژوند خوندیتوب تضمین دولت په غاړه واخلي.
نوم مې نشان الدین هنګر د خوست کې یو ځایي خبریال. په دې وروستیو کې که وګورئ په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې نه یوازې تاوتریخوالی بلکې وژنې ډېرې شوې دي، هدفي وژنې. په دې وروستیو اونۍ کې تاسو وکتل چې خبریالانو ته ډېر تلفات واورېدل. طبعاً چې کله په یو هېواد کې په جنگ کې ښکېلې غاړې یو د بل سره په جنگ کې وي، نو خبریال مجبور او مکلف ده چې په داسې حالاتو کې هغه حقایق را وسپړي، د معلوماتو عمق ته ځان ورسوي، معلومات را جمع کړي او بې پرې رپورټ جوړ کړي. خبریالانو په افغانستان کې همدې چارې ته ادامه ورکړې ده. په جنگ کې د ټولو ښکېلو غاړو معمدا یوه غوښتنه ده چې خبریال چې سروکار یې صرف د مایک او د کمرې سره دی، سروکار یې د حقایقو راسپړلو سره ده، پرېږدئ چې هغوی که چیرې تاسو په حق وای، هر طرف چې تاسو په حق وای، پرېږدئ چې هغه حقایق وړاندې کړي چې تاسو حقوق هم که په حق وای کې ممکن د دوی په رپورټ کې رانغښتل شوي وي. خبریالان بې پرې رپورټ وړاندې کوي ټولنې ته، د ټولنې ستونزې رااخلي. نو غږ مو په دوی دا ده چې د خبریالانو د وژلو او د هغوی د ځورولو لطفا ډډه وکړئ، نور خبریال مه وژنئ.
حکمل صدات روان، امریکا غږ، دیوه ریډیو، خوست.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا دیوه ریډیو باور کوي.
دیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
او لیدونکو لویا خیبر پختونخوا خبرونه ته غوږی. خبری خبرونه دوام لري د واشنگتن ډی سی ر سټوډیوز نه خپل غزمنګ دغه خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو په افغانستان کې د امریکا د سیړنو ځانګړي اداره سیګار وای چې په دغه هیواد کې د افغان ځواکونو په شمیره کې کمی لیدل شوی دی. تفصیلات په اورو د وایس اف امریکا په یو رپورت کې د منزا شهید نه.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څیړونکو ادارې یا سیګار ویلې دي په 2010 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر کابو 11% کم شوی دی. که څه هم کره او دقیقې رسمي شمیرې نشته، خو سیګار وایي چې طالبان د افغانستان په شاوخوا 15% خاوره یا حاکمیت لري او یا هم نفوذ. سیګار دغه خبره په خپل هغه نوی راپور کې کړې ده چې د نهې یا سه شنبه په ورځ خپور شوی دی. افغان حکومت په وار وار دا راپورونه په کلکه رد کړي دي او ټینګار کوي چې طالبان پر سیمو د حاکمیت توان او ظرفیت نه لري. د سیګار په راپور کې ویل شوی دي چې تیرې جنوري کې د افغان امنیتي ځواکونو ټول شمیر 2,940,000 ته رسیده، په داسې حال کې چې د 3,040,000 سرتیرو د ساتلو اجازه لري. د سیګار پر راپور کې دا هم ویل شوی دی چې تیر کال د ملکی وګړو په مرګ ژوبل کې د 2014 کال په پرتله 9% کموالی راغلی. سیګار زیاتوي چې 3.5% افغانان او 3,012 د افغان حکومت تر واک لاندې ګڼل کیږي. د سیګار راپور دا هم ویلي چې د وسلوالو طالبانو او نورې ترهګرې ډلې د پخوا په پرتله اوس تر هر وخت د ډیرو سیمو کنټرول لري او د هغو ولسی وګړو شمیر هم ډیر شوی چې اوس د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. د سیګار مشر جان سوپکو ویلی دی چې د امریکا په لومړیتوبونو کې یو مهم کار دا هم دی چې غواړي د افغان امنیتي ځواکونو شمیر زیات کړي او دوی پر خپلو پښو ودروي. هغه زیاتوي چې له همدې کبله دوی د سیګار وروستي راپور په لیدو اندېښمن دي. بلې خوا، د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس د کابل د دوشنبې د ورځې د خونړیو چاودنو وروسته وویل دغه بریدونه هغه چا ترسره کړي چې په ټاکنو کې یې نشي ګټلی او په سیاسي او پوځي ډګرونو کې یې ماته خوړلې. ښاغلی میټس وویل په افغانستان کې یاغیان او سخت دریزه د انتخاباتو په درشل کې د دې ډول بریدونو په ترسره کولو سره هڅه کوي چې افغانان په انتخاباتو کې له ګډون نه منع کړي. دا راپور په داسې حال خپریږي چې افغانستان کې په وروستیو کې د وسلوالو بریدونه او پوځي عملیات زیات شوي او د افغان ځواکونو په ګډون ولسی وګړو ته هم سخته مرګ ژوبله اوخته.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده. ټول ریجن
ده هغه خبر پروچی تاسو مهم بولای.
دا راځي
نو اوریدل څنګه دلته په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه وډه هم دي. ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک
د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی نن په اسلام آباد کې یو غونډه جوړه کړې وه. د غونډې ته پخوانی سینیټرانو فرات الله بابر او افراسیاب خټک هم ورغلي وو او وینا کړې وه. پخوانی سینیټر فرات الله بابر وایي چې د بیان ازادي د انساني حقوقو کې ډیر غټ ځای لري او د دې بغیر د نور انساني حقوقونه نشي ترلاسه کېدای. سینیټر افراسیاب خټک هم ویلی دی پخوانی سینیټر چې په کار دا سیاسي پارټیانې دی د انساني حقوقو خبره په خپل خپل منشورونو کې هم شامل کی. تفصیل په د اسلام آباد نه په دې رپورت کې ورو.
حکومت مخالف پیپلز ګوند یو مرکزی لیډر فرحت الله بابر ویلی چې وخت راغلی د هیواد ټول سیاسي ګوندونه د بشري حقوقو صورتحال ته په ځانګړي ډول پاملرنه وکړي او دا چې راتلونکي عامو انتخاباتو نړوان دي هر یو سیاسي پارټي د بشري حقوقو تحفظ باوري کول د خپل منشور لازمه برخه جوړه کړي او دا هم د سیاسي پارټیانو بنیادی مسولیت ته چې هیواد کې د بشري حقوقو سرغړاونو معاملات راپورته کړي. دا په داسې مهال چې د پاکستان د طاقت تور ادارو د فشار لاندې سیاسي ګوندونو باندې د فوز او عدلی په حق له خبرو کولو پابندی ده او چې کله هم یو سیاستمدار په دې اړه سویلو هڅه کوي نو شخصي ټلویزیون چینل دغه اوازونه خاموش کړي. د دې ترڅنګ هم د دغه فشار لاندې د پښتون ژغورنې غورزنګ هلو ځلو ته ځایي میډیا زینه ورکوي او د ایچ آر سی پی په غونډه کې شریک د ملت پال عوامي نشتل پارټۍ مرکزی لیډر افراسیاب خټک هم د بشري حقوقو د ساتنې معامله انتخابي منشور کې شاملولو د سپارښتنې ملاتړ کوي.
موږ وینو چې دا ټلویزیونونه چې دا په ازادۍ سره خبرې نه شي کولی او داسې نورو اخبارونو کې موږ وینو چې دباو موجود دی په اخبارونو باندې چې ځینې مضمونونه نه چاپ کوي. ځینې تنظیمونه د ښځو د پښتنو ځوانانو تنظیم چې دی هغې باره کې موږ هدایت دي چې هغوی سرګرمۍ دي په میډیا کې نه څرګندېږي. نو دا دا قسم حالات په دې کې دا لازمه ده چې انساني حقوق بشري حقوقو لپاره غږ اوچت شي ځکه چې بشري حقوق ډیموکراسۍ جمهوریت لپاره ډېر اهم دي او خاص اظهار رائے آزادی دی غونډې کولو آزادی هم دي. نو دا پاکستان کې دا ځنه چارې جوړ شته چې بشري حقوقو په محاذ باندې نو ځکه مونږ دې حق یو چې سیاسي ګوندونه ډېره پاملرنه وکړي او خپل منشورونو کې دې ته بنیادی اهمیت ورکړي.
پاکستان په خپل خاوره د کمشمیرو ډلو د تحفظ او د بشري حقوقو د ساتنې کې ناکامه په سر د ډیر وخت راهسه د هیواد دننه او بهر نه هم د سختو نیوکو سره مخ دي او د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونه هم د ډیر وخت راهسه دا تور لګوي چې پاکستان کې پر ریاستي کچه داسې توپیری قانونونه موجود دي کوم چې د اقلیتونو په ضد په ناجایزه توګه کارول کیږي او د هیواد سترې محکمې هم د مذهب د سپکاوي قانون د اقلیتونو په ضد د غلط کارولو پخلی کړی دی او دې سره اعلی عدالت د بشري حقوقو د سرغړاونو سره تړلې بل یو اهم معاملې یعنی د خلکو په جبري توګه اوچتولو کې د فوزي استخباراتي ادارو کردار په لګوتی اوچتې کړې دي. که څه هم د پاکستان دستور د رائے د اظهار باوري جوړولو او ټولو وګړو ته یو شانتي حقوقو ورکولو خبره کوي نو بیا د سیاسي ګوندونو په انتخابي منشور کې دغه خبره شاملولو څه اهمیت دی او دغه پښتنه مو چې کله د افراسیاب خټک نه وکړه نو خپل جواب صدا سره کړ
عمل کې کنه چې ګوندونه چې انتخابات وکړي پر دې چې هغه حکومت کې راشي نو چې هغه اول خدای دې چې دا وعده وکړي باندې وکړي چې هغه په دې باندې عمل درآمد کوي بل نه چې سیاسي ګوندونه بیا خلک را پاسول شي احتجاج کول شي پابندیو خلاف ناجائز غیر قانوني پابندیو خلاف غیر آئینی پابندیو خلاف راغ اوچتول شي او خلک را پارول شي خلک سره اوچت شي بیا خو د مرد دې خلکو دې اخره کې
کتلې کېږي. به دا چې پاکستان کې سیاسي ګوندونه د رای په اظهار باندې لګېدلې بندیزونه او د بشري حقوقو سرغړاونو په ضد کم حده پورې خپل غبرګون ښایي او دا چې سیاسي ګوندونه به خپل انتخابي منشور کې دې معاملاتو ته څومره ځای ورکوي.
لویا خیبر پختونخوا ته غوږی د بلوچستان په سر ښار کوټه کې د هزاره اقلیتی ډلې یا د کم شمیره فرقې چې کوم غړي دي هغوی نن دریم ورځ د چې په احتجاج باندې ناست دي او د حکومت نه غوښتنې کوي چې د دوی وګړو ته په دغه سیمه کې تحفظ ورکړی شي. تفصیل پی اورو د ډیور رادیو خبریال حمید سمسور په رپورټ کې.
د بشری حقوقو فعال غړي د جلیلا حیدر ایډوکیټ تر مرګه پوری د نه خوړلو احتساب نن وڅلرم ورځ ته داخل شو. د کوټي د مطبوعاتو کلب مخ ته د هزاره قبیله د دپیو جنو په ضد باندې خپل احتجاجي کیمپ رانستې دي. ل تیرو درو ورځو زخه د نه خوړلو لسوب زخه دا ډیره کمزور سوي وه. ل دې سره موجود نور شو زویل چې ل شپې ډیره کمزور سوله هم له دغه کبل بیا موږ ودی ته ګډي یا ډری پور ولګوي.
کل رات ټوړی طبيعت خراب وی فینټ هو گئی تھی تو ساتھیو نے وہ لگایا ہے ڈرپ لگائی جی ہے.
لیلا حیدر ایڈوکیٹ وائس اپ امریکہ ڈیور ریڈیو ٹیلی ویژن تو ویل چې ما ڈرپ نه لګوي خو بیا هم دوی ډیر رات ویل او پر خپل اوډ باندې ټینګه ده. دی ویل کڅ هم ز یو شزم خدا ز د خپل ورونو د ژوند د ژغورون لپاره کوم. دی ویل چې پر یو چوک باندې ما څوک په مرمۍ باندې وژني نو تر هغه شدی چې د لیمړسم. جلیلا حیدر ایډوکی یو ځل بیا خپل مطالبه تکرار کړله.
جب تک باجوہ صاحب نہیں آتے ہیں میں کچھ نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی. اس کو فیصلہ لینا ہوگا کہ وہ کوئٹہ آئے.
چې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه تر څو پوری دلته نوی راغلی د دغو مندو پر یاد یې نوی اروېدلی چې د دوی ماشومان پادپی او جنو کې وژل شوي دي تر هغه پوری به دوی دغه احتجاجي کیمپ نه ختموي. د کوټي د متواد کلب سره سره د زاره قبیله وګړو پر غربي بای پاس باندې هم احتجاجي کیمپونه پرانستي دي او دلته د بلوچستان اسمبلی او مخې ته هم د مجلس وعده ټول مسلمین صوبایي وزیر اغا رضا هم خپل کیمپ پرانستي دي. تیره شپه د کورونو چارو مرکزی وزیر احسان اقبال په بیړنیزه توګه باندې کوټې ته راغلی. لومړی په پنجابي امام بارگا کې فاتحه وکړله بیا یې واغه رضا ته خواست وکړي چې احتجاج ختم کړه. احسان اقبال وویل چې اوس د پخوا په پرتله باندې د هزارګانو وژنې ډېرې کمې شوې دي. ده وویل چې په روان کال کې په بلوچستان کې 450 کسان په ادبي وژنو کې وژل شوي دي. په دې کې 30 امنیت خوندي ساتونکي دي. د د په خبره چې دا جنگ د هزارګانو په ضد نه بلکې د پاکستان په ضد دی. صوبایي وزیر اغه رضا وویل چې چیرې هم د سعودي عرب او مفاداتو ته زیان رسي نو بدله یې د کوټې له هزارګانو څخه اخیستل کېږي. د بلوچستان حکومت د تراګرۍ د مخنیوي ادارې اعتزاز ګورایه بیا په خبري کانفرنس کې وویل چې دوی په مستونګ او په سریاب کې د ولیجیټ په سیمه کې عملیات وکړل چې په ترس کې دوه تراګر ووژل چې دوی د هزارا قبیلې د وګړو په وژنو کې لاس درلودي. د مرکزی حکومت له لوري پرانستل سوی کمیسیون وی چې په تیرو شپاړس کلو کې یو د پاسه 2000 کال د اگست له 15 زخه بیا د اکتوبر تر شلمی تر 2018 پورې په شپږ څلوېشت بمی چاودنو هدفي وژنو کې 525 هزارګان وژل شوي دي. 204 دیرس بیا ټپیان شوي دي. خو د هزاره قبیلې وګړي وی چې د دوی د مړینې او د ټپیانو شمیره تر دې ډیره زیاته ده. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون کوټه.
ازادی او مرکبا زانته یو لار خوخوم ما ته پته وا چې کز زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سو کې کای او کنا تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
Thank you.
اوریدونکو او لیدونکو لوی خیبر پښتونخوا کې تاسو ته یو وار بیا هرکلی وایو. زه د نننی پروګرام کوربه بختور شایم. قدرمنو اوریدونکو، خبرې اترې به کوو نن په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه باندې. تاسو څنګه چې وخت وخت باندې د ډیو ریډیو په پروګرامونو کې اوري، په پاکستان کې د قبایلي علاقو د اصلاحاتو په اړه باندې روان پرمختګ نه خبرېږي. څنګه چې تاسو ته معلومه هم ده چې میاشت نیمه وړاندې د قومي اسمبلۍ د پاس کېدو نه وروسته بیا د پاکستان سینټ هم د سپریم کورټ او های کورټ قبایلي سیمو ته د غزولو چې کوم بل وو د هغې منظوري ورکړې وه. نو وروسته پرمختګ څه شوی دی دا به تاسو ته په نننۍ خپرونه کې وړاندې کوو. زمونږ سره به نن په پروګرام کې میلمه کیږي د باجوړ نه د قومي اسمبلۍ غړی شهاب الدین خان، او زما خیال دی چې شهاب الدین خان زمونږ سره ملګری شوی هم دی. شهاب الدین خان، تاسو ته پروګرام کې ستړي مشي وایو، په خیر؟
مننه بختور صاحب، خوشحاله اوسئ.
ډیر مننه شهاب الدین خان چې خپل وخت مو ویست. تاسو ډیر مصروفیاتی پویګو او مصروفه ژوند دی، خو بیا هم تاسو په ډیر شارټ نوټس باندې په ډیر پښتو کې چې وایي پنی مخله ډیو ریډیو له خپل وخت ورکې یو راشي. ډیر مننه مو کوو. کدا راته وایي شهاب الدین خان چې د ډیو ریډیو اوریدونکي به په دې تمې قبایلي علاقو چې کوم اصلاحات دي چې هغه نن سبا په کوم ځای باندې ودرېدل؟
دا څه دي چې قبایلی اصلاحات چې کوم روانو او ډېر د دونی مدرو کال نه ډېر په سپیډ کې روانو، هغه دا وخت ځان ښکار شو چې کله په اسمبلی کې دنه د حکومت چې کوم ملګری دي هغه د پارټۍ دو پارټۍ هغه دغه مخالفت رالو، او بیا په پارټۍ کې دنه چې کوم زمونږ د هزارې د ګروپ یو زورور لابي ده هغه مخالفت وکړو، او د وزیر اعظم په مخ کې په میټینګ کې زمونږ د مذهبي امور وزیر سردار یوسف صاحب راپاسېدو، او هغه دا خبره په ډاګه وکړله چې څوک خیبر پښتونخوا مرجر غواړي نو موږ له ځان له صبر کوي. نو په دې کې ډېر مضبوط یو لابي دغه، او بل پکې وجه دا و چې هغه د لیټ کېدو چې په دې کې زموږ 3% کې چې مې ایسه جوړېدله په این ایف سی کې هغه 1000 روپۍ وي، هغه صبح او مرکز دواړو نه ورکولې. نو دغه ستا د ځنډ ښکار شوله، او د قومي اسمبلی له ډېر لیټ د های کورټ فیصله د سپریم کورټ د پاس شوله، او په هغې کې هم ډېر وخت دې باندې ولګېده چې حکومت او د هغې اتحادیانو دا غوښتل چې دلته دې د های کورټ اسلام آباد ریټ راشي چې په روان مستقبل کې دا مسله هم دغسې ګنجلکه پاتې شي، او د مستقبل وخت چې د فاټا د فیصلې کله راځي نو دا مسله به راوچتېږي چې دا د فیډرل حکومت سره او د فیډرل کورټ سره د علاقه تړلې ده. نو لهذا د دې د مستقبل د فیصلې لپاره دې بیا یو ځل رای واخیستلی شي. خو دا ډېره د شکر خبره وه چې په دغه کم لاینډر کمیټي چې وه لرن جسټس سوري په دې کې چې کومه کمیټي وه پاره کې خپل ممبر ومه، او په هغه کې موږ کار وکړو، او ممبران موږ ټول کنوینس لو یو نانی مسلی د پېښور های کورټ دا قرارداد منظور شو په سټینډینګ کمیټي کې، او بیا یې اسمبلی ته راوړل شو. نو په دغه وخت کې دا د ځان ښکار کې شو ځکه چې د حکومت دا غوښتل چې پېښور های کورټ راشي، دا نه دغه ملګرو غوښتل. نو دا په دغه وخت کې د ځان ښکار شو، او په دا ډېر زیات لیټ شو چې بیا په کې اپوزیشن خپل رول پلی کړ او د قومي اسمبلی نه پاس ولا. خو دا ټول پولیټیکل سکورینګ وو د ټولو پارټیانو، دا چې کله سینټ ترار نه دا بیا ځل بیا د ځان ښکار شو د سینټ چیرمن او د هغه سینیئر رفقا چې کوم په دې کې څه ټیکنیکلټیز راوېستل، او بیا دا ځان ښکار شو. نو بیا چې کله د سینټ انتخاباتو شون دا اوس دا د سینټ نه پاس ولا، او بیا صدر ممنون سین صاحب د پېښور های کورټ لپاره د غو کو دستخط کو د سپریم کورټ لپاره. په دې کې دوه ډېر غټ زموږ غټې ترلاسه شوې. یو خدا چې د خیبر پښتونخوا سره د انضمام مسله هغه تقریبا ختمه شوله، ځکه چې آئینی تور کومه صوبې سره د کوم های کورټ افیلیشن نو هغه د هغې صحیح. نو دغه سي چې دا پېښور های کورټ سره فاټا شامل شو، نو روان مستقبل کې دا جنجر ختم شو چې دا به یا کنسرټ جوړیږي یا بد ځان له صبح جوړیږي، بلکې جد یا بدیر دا به د پښتونخوا سره جوړیږي. دویم دا چې دلته په زمونږ په فاټا کې د دې خاورې د ذمہ او د اجتماعي ذمہ نه خلک کو دره راغلی دی، او د ریاست هیڅ ذمہ نشته، د عوامو ذمہ ده چې هغه ریاستی دارو د سړک د پول د سکول د اسپیټال باندې پېل چې د خپل کلی حفاظت او د کم چې د لیویز پوسټ دی یا د سکیورټي فورسز پوسټ دی دا غي حفاظت هم په عوامو باندې دی. نو په دې باندې عوام ډېر زیات تنگ راغلی وو چې کله کشکړه پوشي نو بیا ټول عوام په هغه کې راخل کیږي، هغه زورول کیږي. نو د سپریم کورټ او د های کورټ د جورسډیکشن سره به دا کومه ذمہواریانه چې دي د عوامو نه دا به ختم شي او دا به د ریاست ذمہواری شي چې د عوامو له حفاظت ورکي. نو دا دوه ګټې الحمدلله موږ ترلاسه کړي دي او دا اصلاحات پوره نه دي، دا د اصلاحاتو یو کړی ده. دا د اصلاحاتو کومنګ وایو چې یو لس قدم دي، نو په لس قدمو کې دا یو مضبوط قدم وو چې دا ډېر ګران قدم وو، دا اوچت شو انشاءالله. اوس به وخت په وخت باندې په اصلاحاتو چې کوم مسوده ده د هغې مطابق په هغې کې لیکل شوي دي چې دا به وخت په وخت باندې نافذ کېږي او په دې کې به آئینی امینډمنټ هم راځي دوه درې، او په دې کې به ایکټ هم راځي د اسمبلی نه واپس کېږي. نو دا داسې په یو ځل یا په یو جنبش قلم باندې ګرانه ده، دا به اوس کېږي، دا کوم پروسیس چې دی په دې باندې روان دی. خو دا حکومت په خپله باندې دومره زیاته وځنډوله، د دې لپاره په آئین کې آرټیکل 247 موجود دی او هغه ډېره ښکاره لار ورکړې ده. آرټیکل 247 وایي چې کله د پاکستان صدر وغواړي چې هغه د فاټا چیف ایگزیکټیو دی، نو هغه یو علاقه یا ټوله فاټا په یو جنبش قلم باندې د یوې جرګې په وینا باندې هغه مینسټریم ته راوستی شي، هغه د هغې فیصله د تقدیر کولی شي. او د هغې مثالونه زموږ مخې ته د ملکنډ ډویژن د بهاولپور، د هغې مثال زموږ مخې ته د ملکنډ ایجنسۍ پروت دی چې ملکنډ ایجنسۍ په 1973 کې د فاټا نه راغله او په پاټا کې شامله شوله، او باجوړ ایجنسۍ د هغې یو سب ډویژن د ملکنډ ایجنسۍ هغه په 1973 کې ځان د ایجنسۍ ډیکلیئر شوله، په 1976 کې بیا د فاټا سره جوړه شوله. نو دا نه سره د چانه تپوس کړی او نه په دې کې ریفرنډم شوی او نه په دا په اسمبلی کې دا ډسکس شوی وه. خو زه ډېر افسوس کوم په سیاسي پارټو په رویه باندې چې دا موږ څه غلامان یو، دا موږ چې څه تحریکونه چلو او نن چې دا څه سختې سختې په موږ باندې تیریږي. دا د 1960 پورې دا په 100 حصه وه دا فاټا، خو چې بیا په 73 کې کله آئین جوړېده نو دا آئین جوړوونکو د آرټیکل 1 لاندې فاټا خو د پاکستان حصه کړله، شمالي علاقه ګرګت بلتستان د دې څه ذکر نشته، د کشمیر ذکر نشته، خو فاټا د پاکستان حصه شوه د آرټیکل 1 لاندې. بیا چې دې تلو آرټیکل 247 ته ورسېدل، نو په فاټا باندې هغه قد قانون ولګول چې د هغې په وجه باندې اف سي آر بندې پاتې شو او موږ غلامان پاتې شو، د سوپیریر جوډیشری اکسټینشن هلته د ځنډولو مخالفت په دغه آرټیکل کې وشو او موږ هم دغسې پاتې شو لکه څنګه چې په 1900 کې موږ پاتې یو. نو اوس انشاءالله قبایلي ولس را بیدار شوی دی او دا یو قدم انشاءالله اوچت شوی دی، او د نور لپاره کوشش کوو چې زموږ 3-point ایجنډا وه موجوده وخت لپاره 2018 لپاره، چې یو د های کورټ پېښور او سپریم کورټ جورسډیکشن ایکسټینډ کولو، دویم موږ ته 3% په ان ایف سی کې راکولو، او دریم زموږ مطالبه دا وه چې موږ د دې 2018 الیکشن کې په صوبائی اسمبلی کې سیټونه راکړي، ځکه چې د هغې وجه دا ده چې د فاټا ریفارم چې کومه کمیټي په صوبائی لیول جوړه شوې ده، نو په هغې کې وزیر اعلی شامل دی، په هغې کې ګورنر شامل دی، په هغې کې د ونکور کمانډر شامل دی، په هغې کې د صوبی چیف سیکرټری شامل دی، خو په هغې کې د قبایلو یا د فاټا موجوده نمائندګي نشته دی. دا نمائندګي په هغه صورت کې کېدای شي چې کله موږ له سیټونه راکړي او موږ په صوبه کې کینو، نو زموږ به سټیک هولډر شو دغه صوبې، او چې کله دا فیصله کېږي نو په دې کې به زموږ کم از کم دغه دریش ممبران چې هغه په دغه اصلاحاتو کې ذکر شوي دي الان کې چې دا کم دي، خو دغه به زموږ نمائندګي بیا کوي په صوبه کې دا اصلاحات نور مخکې لاړ شي او په دې کې ورکینګ ریلیشن شپ کې اسانی. نو زمونږ یو قدم کې کامیاب شوی او دوه پاتې دي انشاءالله کوشش کوو چې په دې کې موږ خپله کامیابی راکړو.
شهاب الدین خان دا وایي چې د دغه بل د پاس کېدو نه پاس اوس چې کوم د اف سی آر حالت دی، لکه اوس خو د اف سی آر او د باقی چې کوم قانون دی په باقی پاکستان کې، اوس کدا راته وایي چې دغه بل وروسته اوس قبایلي علاقو وګړو ته په فوري توګه باندې کمی ګټه ورسېدې؟
دا څه دي بختور شاه صاحب چې د دې صدر صاحب د دستخط نه پس د های کورټ او د سپریم کورټ جورسډیکشن ایکسټینډ دی، او په دې ایکټ کې یو خبره لیکل شوې ده چې دا به حکومت وخت په وخت نافذ کوي، لکه تاسو ته ما ویل چې دا یو پروسیس دی او په دې کې دا یو قدم دی. په هغې کې دا ده لکه باجوړ ایجنسي ټوله پروټیکټډ ډکلیئر شوې ده، بعضې ایجنسیانې داسې دي چې هغې کې لږ په هغې کې اوس هم حالات داسې دي چې هلته نه د لیویز چیک پوسټونه شته، نه په هغه ځای کې اپروچ دی، د اوسه پورې هغسې هغه د سکیورټی فورسز په وجه باندې التاغي کنټرول کړی دي. په هغه کې د سیول اډمنستریشن هیڅ عمل دخل نشته لري. البته د هغه علاقو هغه رښتو کړی دي کې به څه وخت پورې دغه هغه چلیږي چې کوم علاقې پروټیکټډ دي هغه په ایجنسو کې ښکاری چې هغه په هر ایجنسی کې په هغه بالکل په مسوده کې لیکل شوی دي. هغه په وخت په وخت باندې دغه ته اکسټینډ کیږي. خو دا دی چې دا یو لوی قدم دی. ما او تاسو ته به دا خبر کوم چې یو لوی قدم دی چې دا ریګولر لار رااله اوس های کورټ ته اپیل کېدی شي په بعض انساني حقوقو باندې په بعض خبرو باندې. او دا به اله اوس کیږي چې لور جوډیشي فاټا ته اکسټینډ شوی دی. چې څو پورې لور جوډیشي نه اکسټینډ شوی نو دی به هیڅ فائدہ نشته. او د لور جوډیشي لپاره هغه پولیټیکل انټانو ته هغه چټۍ کړی دي هغه ته رکړی دي چې تاسو موږ خپل زین اخوخ کوي د هغه لپاره د دفترو لپاره د هغه د کمپلیکسز لپاره جوډیشل کمپلیکسز لپاره د هغه د کالریز لپاره او د هغه لپاره 14000 روپۍ غوښتلې دي. نو دا کم موږ چې غواړو چې دا 3% ایسته دې مونږ ته ملاو شي نو دې 3% نه بغیر دا اصلاحات ناممکن دي ځکه چې 14000 روپۍ خو صرف د جوډیشري د لور جوډیشري د ایکسټنشن باندې لګي. نو تاسو سوچ کوئ چې دلته لیویس چیک پوسټونه به ایکسټینډ کیږي لکه پولیس سټیشن چې څنګه په ډیسټریکټ کې زه په دې کیږي دا غي جوړېدل کیږي دا غي تبیا نفری لیګل کیږي دی ویلو چې موږ شل زره لیوی برتی کو باقي کې 2500 برتی شوی دا باقي په لیویز باندې بیا دوباره بین لګیدلې ده. بجټ چې کم سلیر شهر بر اغلې او په 13 کال پاغه باندې پاغه کې 2.5 ارب روپۍ هغه لیب شولې ونه لګیدلې فاډا سیکریټ جو بلیک هول له. نو کدا ټیکټیک سی بیا خو ناممکن ده بیا ډېر ګران شي او بیا به ولس مایوس شي بیا خاص کر تعلیم یافته ولس په مایوس شي او تعلیم یافته ولس چې کله مایوس شي نو دا به ډېره خطرناکه خبره به نه. زما په خیال باندې دا مغص د ریاست ذمہواری ده چې هغه زر زر دغه کمپلیکسزم شروع کړي. او دا څه مسله نه ده دا موږ په هر ایجنسی کې داسې خالی ځایونه شته داسې بلډنګ شته چې په هغه کې موږ ټمپرری بنیادونو باندې هغې له دفتر د هغې جوډیشل کمپلیکسزم جوړولی او هغې ته موږ ججان دومره زیات دي په پاکستان کې چې د فاټا د وو ضلعو دپاره یا وو ایجنسو دپاره دا دومره غټه خبره نه ده. او بیا زه حیران دې ته چې دا ایف آر چې کوم په پېښور کې دی یا د ډی آی خانه پورې دا ایف آر کوارټ دی دا ایف آر پېښور دی دا ایف آر بنو ده دا ایف آر ډی آی خان دی دا ایف آر لکی ده. دا په ضلعو کې دننه چې کوم واړه واړه سټیټونه دي نو دا خو امیجیټلي ختمول پکار دي چې دوی خو لاړ شي او دوی خپلو ضلعو کې د خپله لږه سا واخلي. او بیا ایجنسو کې هم داسې پکار دي چې کومې ایجنسۍ کې حالات ټیک دي نارملي خلک غواړي نو زما په خیال باندې هغه خو دغه خو امیجیټلي هغه د هغه سیټلمنټ پکار دی چې هغه وشي. او که دا خبره د زنخ کار کیږي یا د مسلحتونو ښکار کیږي یا د لایټ کیږي نو په دې خبره کې به ډېر لوی خراب پیدا کیږي مشکلات را پیدا کیږي. او بیا به زما په خیال باندې دا موږ چې سبا بیا وردی نه خبره ډېره لرې لاړه شي بیا به موږ سره څوک دا خبره نه مني.
شهاب الدین خان وړاندې د قبایلي ولس دا تمې دا هیلې را پیدا شوې وې چې ګنې پر راتلونکو انتخاباتو کې به د قبایلی سیمې چې کوم دی قبایلی سیمې نه به هم د صوبایي اسمبلۍ غړي راوځي او په دغه اسمبلۍ کې بکینی. اوس نن سبا تاسو څه ګڼئ چې هغه ته به خبره جوړه شي کنه دا خبره بلال ځان ښکار ده؟
زه فکر کوم چې په دې کې موجوده حکومت او داغي ملګری سنسیر نه دي. زما په خیر باندې دا خبره کله کې ټیکر تلاړې چې زه د امید لرم چې کدی ونه کی نو هغه به ضرور څه قدم علي ځکه چې دا د نېشنل الیکشن پلان یې سره دا کم دې چې څه جوړ کړی دي کدا ونه کی او دا 2018 کې دې دا سټونه ور نه کی نو د 2023 پورې به ډېر لوی وخت دی په قبایلي علاقو کې ټمپرری امن راځي بیا د لس ورځو لپاره بیا شل ورځې خرابي کدا حالت په دې موجوده حالت کې کدا سیستم یې چې په دې کې د پولیټیکل ایجنټ دغه باندې ولاړی په پیلر باندې یا د ملک څخه په پیلر باندې ولاړی نو دا دواړه پیلر اوس کولیپس شوي دي. د دې اوس هیڅ زور طاقت نه دی پاتې شوی په فاټا کې. نو کلم دا دی دغه سی ترانزیشن پیریډ راځي او سکیورټی فورسز دې تا سیویلینز ته دا حواله کوي نو دا ممکن نه چې دې سنبال کی. نو دې لپاره ضروری ده چې د 2023 نه مخکې مخکې د 2018 الیکشن نه مخکې مخکې دې یو داسې کنکریټ قدم واخلي چې دا قبایل مطمئن شي که دا واخلي نو د 2023 پورې بیا ډېر لوی ګډوډ راغلی دی.
ټیم بای شهاب الدین خان کدا راته وایي چې کوم د قبایلی علاقو په اړه باندې تیر ورځ د پاکستان چې کوم وزیر اعظم دی شاهد خاقان عباسی هغه سره د پوز د مشر د وزیرستان دوره کړې وه، سفر یې کړی و، هلته ویلي وو چې قبایلي علاقو خلکو ته به د لاهور په شانته کې د لاهور په سیر باندې اسانتیاوې ورکول کېږي. وخت په وخت باندې حکومتونه د قبایلي ولس سره دغه ډول دعوې کوي، نو څه ګڼئ چې وزیر اعظم صاحب به دغه خپلې خبرې دغه خپلې وعدې پوره کړي؟
وزیر اعظم صاحب مواد لیدلی دی او په دې سماډی میټنګونه کړي چې د هغې ګواهان زمونږ پارلیمنټرین دي، د هغې ګواه زمونږ انجینیر امیر مقام صاحب دی. په هغې کې د وزیر اعظم صاحب سره زمونږ خبرې ډېرې ترخه باد ته رسېدلې دي. وزیر اعظم ته مفتی اسماعیل به سر خوځاوه چې کله به وزیر اعظم ته زید حامد صاحب دا ویل چې دا ډېره اسانه خبره ده، پاټا ډېره یو جنبش قلم راتلی شي، ما ته پرېږده وایي دا به په دوه ورځې وکړم. نو مفتی اسماعیل به سر خوځاوه چې هغه ټول پارلیمنټرین زمونږ د هغې ګواه دي، زه به ور پاتې دم چې مفتا صاحب تاسو سر خوځوئ او وزیر اعظم چې تاسو ته ګوري هغه نه وایي. وزیر اعظم چې سمنګ ډېر به سکو هغه مونږ کنوینس نه کړی شو، ځکه چې د مفتا اسماعیل سر ما په اخره کې ونیو چې دوه تر سر مخ خوځوه. نو چې کوم وزیر اعظم صاحب غوښتلې نو ته خو به دا انکار کوه مونږ ته چې زمونږ سره پیسې نشته، هغه ښکاره خبره دی کوله. دویم طرف ته به دا خبره هم کوله چې یاره زمونږ د هزاري پارټي په دې باندې خفه کېږي، او ما ته بار بار دا خبره زمونږ مشرانو به کوله چې تا پارټي له ډنټوره ورکړه په دې ریفارمز باندې. نو چې دې لاور په شانتا سانتیاګانې ورکړي، نو تر اوسه پورې خو ما نه د پارټي لیډر ولید یو قسم، نه زرداری صاحب، نه عمران خان، نه نواز شریف صاحب، او بیا خو د وزیر اعظم او د گورنر خو دا د فرض جوړېده چې نواز شریف صاحب هم راغلی وي، دا وزیر اعظم هم راغلی وي، دا هرې جنسې دورې کړې وي، بیا گورنر صاحب چې په چینار کې کړه دماکه اوس گورنر صاحب د هغې دوار نه شو تللی، او هلیکاپټر ورسره وو، د هغې سره سهولیات ورسره وو. دی پاشا ته بالکل شا کړې ده، زما په خیال باندې دا به چېرته د فوج مشر مجبوره کړې، هلته به یې بوتلې، څه خبرې به یې نه لیکلې. زه دا یقین نه لرم چې په دې سیول خلکو کې دومره، یا سیول پارټیانو کې، یا په وزیر اعظم کې دومره غشتې دومره مخلص دی د قبایلو سره چې هغه دې لاړ شي، او هلته د یو ایجنسۍ کې یا په ټولو ایجنسو کې دی هغه ودرېږي، او عوامو خبره دې واوري، او د عوامو خبرې حل دې راوباسي. نو دا تش زما په خیال باندې اخباري بیانونه دي. دی نن روان دی، نو دا خبره کوي چې پنځه کاله کېدل، نو دوی د پاټا دوره ولې نه کوله چې د چترال نه لګیا، او د ګلګت نه لګیا، او د کشمیر پورې، د بلوچستان او د سند پورې دورې د یو یو ښار پنځه پنځه ځله کوي. دوی خو دې ماته وښي په هغه کې چې دوی د اوسه پورې یا حکومت یا اپوزیشن کمی یو فرست کلاس لیډر راغلی دی، هغه پاټا کې ودرېدلی دی، او د خلکو ستونزې اورېدلی دي. نو دا تش سیاسي بیانونه ماته ښکاري.
شهاب الدین خان، تاسو خو دغه شانته کې خبرې کوي، خو تاسو باندې دانی وکه اکثر کیږي چې شهاب الدین خان خو پخپل دغه مسلم لیگ نواز ګوند سړی دی، پخپل باندې لکه په حکومت په ناکامو باندې خبرې کوي، خو موږ سره یو دوه ورېدونکو راغلي دي، دوی نظر به هم اخلو چې دوی سوي. بیا بس تاسو نه نور پوښتنه کو. فهم بنگش دی، استلام شه وروره.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر.
انویسټیګیشن کمیټې جوړې دي، نسل جوړې دي، تا پیسې راغلي دي، او تاسو مې درې
چې د کوم چالي سره روپې ورته خې دي دا خو هیڅ څه نه دی. نو دا فاټه خلک په بیا دو پرټۍ وته بیا هم موټ ورکوي چې چار مطلب دا دوه حصے ته هم کوي او اوسه پرې دوه څه نه دی لري او اوسه ور صرف په تش نمونو باندې پولیټیکل پارټي ایکس خلی سے ایکسټینس ور نو فاټه خلکو ته هیڅ نه دی ملو. نو فاټه خلکو بیا هم دا خلک منتخب کوي چې څوک د فاټه خلاف خبرې کوي او دوه څه کوو د پاره نه جنګيږي.
ډیر مننه فهیم بنگش صاحب. شهاب الدین خان به جواب در کی. عمر خان دے دا ایف آر ڈی اے خان نسلے میں شروع
خوشحال ہو سے شہاب الدین خان تا سلام نوڑن دکھوں.
وعلیکم السلام.
پختنا میں دادا شہاب الدین خان تو ڈیر حال ضلع اوکڑے ہمیشہ بعد آئی تھا پختانوں پزڑوں کا یاد بھی پختنا میں دادا آئے پاکستان کے درے درے ادارے دی جو یو پاکستان فوج ہے چیف آرمی اسٹاف یو وزیر اعظم دے اور یو صدر پاکستان دے آیا پا دیکھے کا صدر پاکستان اواری چے قبائلی علاقے میں پا خیبر پختونخوا کے شامل کرے آیا دبا تک تروی کنا وزیر اعظم کا اواری چے دا میں پارلیمان مقصد میں رہے کدا اواری چے ماں پا خیبر کے دا خیبر پختونخوا کے دا قبائلی علاقے شامل کرے آیا دبر زور آوری کنا چیف آرمی اسٹاف یا فوج اواری نو کپدے باندې رڼا واچې نن سبا کې هم یو زور اور د جهاد اوغړی او ناغه د قبایل باز زموږ سره په دې لکه کې زم شي د نورو پاکستانیانو په شان به ژوند کوي او نه به تر کړی نه به سوي هر څه به ختم شي.
ډیر مننه تا خو تا خو دغه تاسو کو چې څوک زور اور دی خو شهاب الدین خان نه به بیا سیاسي تاسو کوم شهاب الدین خان دا خو ښکارا خبره ده کېدای شي عمر خان ته پته نه شي د پاکستان صدر درغه آرټیکل 200 وصل وختم لاندې څنګه چې تاسو وړاندې مو چې دا اختیار لري خو بیا هم که تاسو په نور رڼا چوي
دا څه دي چې یو خو بدر بنګش ته ډېر خبره وکړه
ډېر ښه خبره
دا ډېر ټول خبره سره زه منګرتیا کوم خو دا یو خبره چې وکړه چې دې 24000 روپۍ ورکړي دا ډېر کمی نور دې علم نه پاره دا خبره کوم ما مخکې دې کړو
خو
چې دا 24000 روپۍ دې مخکې نه خو دې خو پاره کې 2000 روپۍ چې کم دې غا فاټه سیل ګریټ ورنه لګولې واغه واپس راغلی دی هغه واپس خزانه ته رالی نو کدا تلې دې شر به لګولې دام کافي وي واغه تلې دې شر به روپۍ نه لګي او دا سي دا چې منګا ول دالو په 2013 کې نو دا 18000 روپۍ بیا 2 شولې بیا 18 شولې بیا 24 شولې خو په دې کې دا 4000 روپۍ نه زیاتې روپۍ په فاټه نه لګي فاټه سیل کی دغه پیسې ډوبېږي سو پورې چې فاټا سیټي نو کتیل تاسو د 24 ارب پر ځای 24 کرب روپۍ مرکې دا فاټا سیټي کې دومره انشته دي چې هغه دا پیسې الوکیټ کی دغه سو پورې 15 کال او شو چې فاټا سیټي یا پولیټیکل ایجنټ دغه سو پورې ای ڈی پی د ریویو میټینګ نه راغله دا یو یو کالج ته پاره په کرو ارونو روپۍ منظور شوی دي او دا جوړې جنسي کې صرف په دوه کال جنو باندې کار بندې چې دغه کمپلیشن به 16 پورې کېدلې پولیټیکل ایجنټ دومره زور ورته چیس دومره زور ورته التا ناس خلک دومره زور ورته چې هغه دغه دوه کالجونه چې یو د پاره مفت مکه ورکړل شوی دا د یو د پاره ما په خپل باندې د 40 لک روپیو مکه کنال هغه په 10 لک روپیو باندې ته معافر کړی دا په دغه سپوري هغه کالجونه نه جوړي د تعلیم د مخنیسی د پرایمری سکولونو باندې بین دي د څوار نس کارو نه چې په فاټا کې نه جوړيږي سکولونه وربړن دي زمونږه علاقې ته د تعلیم طرف ته بالکل توجه نشته سو پورې چې دا نظام چلیږي نو دا تمه مکه وي چې په دغه ځای کې به پیسې الوکیټ شي. بل زما ورور عمر خان صاحب خبره وکړه نو دا که څوک زوره وري کې وزیر اعظم دغه نه پوهېږم صدر زوره ور دی یا وزیر اعظم یا څوک چې دی آئین به موږ مخې ته ږدو نو په آئین کې صدر پاکستان زوره ور دی د فاټا د پاره دا چیف ایگزیکٹو دے پیدا کا نمائندہ گورنر سیب دے اور بیت گورنر سیب نمائندہ پولیٹک ریجنٹ سیب دے نو دا ڈائریکٹ دا فاٹا دا ممنون سین سیب دلان دے راجی اور دا اگر بیا دا جگڑا سیب دلان دے راجی اور دا جگڑا سیب نمائندہ بیا پولیٹک ریجنٹ ڈائریکٹ ناس سیب دا دا دریو کسانو ڈائریکٹ رابط دا دا فاٹا اور دا اختیار دا دی واقعی کل چکم دے آگے صدر سیب دے دا سب سے سلکی کی گیا با صدر سیب دے.
شہاب الدین خان تاسو ډیره یو عجیب خبره دا وکړه چې د تیرو 14 کالو نه تاسو وایئ چې په قبایلي سیمو کې سکولونه نه جوړیږي په سکولونو باندې بین دی نو که د دې باندې لږه شان رڼا واچوئ چې اخر ولې په قبایلي سیمو کې خو په د 15 1400 سکولونه چې کم دی نو دا وران شوي دي.
داسې دا شاید چې په دې باندې موږ ډېر زیات احتجاجونه کړي دي، په دې باندې موږ بار بار میټینګونه کړي، په دې باندې ټول پارلمنټیریانس په یو پیج باندې دي. خو دا ډېر زوروره لابي ده د فاټانه چې کومه ده، په دې کښې به زمونږ دا خبره کړې ده چې نیو چې کومې نوې اوپن شوې علاقې دي، لکه په باجوړ کښې د سلادو تحصیل د 2008 نه مخکې تقریبا انکسیسیبل وو، دغسې زمونږ برنګ تحصیل ورته وایي هغه تقریبا انکسیسیبل ایریا ده په باجوړ کښې. دي مثالونه در کوم، دغسې تیرا شوه، دغسې په مومندو کښې دا میټۍ علاقې شولې، دغسې لرې علاقې دي کوډاخېلو علاقې شولې. په دې کښې د اوسه پورې د 14 کالو کښې دلته خو د سر نه سکول نشته پرایمري، یو سکول تقریبا په کیلومیټرو کیلومیټرو باندې سکولونه پرایمري نشته دی. دې ته بالکل توجه نشته دی، نه پوهېږم چې د دې وجه څه ده. وجه موږ ته نه ښایي، چېرته خو وایي چې یاره دلته دو سکولونه دي، چېرته وایي یاره دې کښې هغه نشته دی. خو دې فاټا کښې هلته بېروزګاري ده، که دې دا سکولونه جوړ کړي وي نو زما په خیال باندې دلته د زرګونو سکولونو ضرورت دی چې هېڅ هم نه وی کړي. دلته صرف گورنر صاحب تعلیمی ایمرجنسی اعلان کړی ده، خو په هغې کښې پرایمري سکول نشته دی. د پرایمري سکولونه دې په یو ایجنسۍ کښې 200 هم جوړ کړي وي د نیو لیو پنډ ایریاز کښې. نو تقریبا په دې کښې به په سوونو خلک، په سوونو بېروزګاره تعلیم یافته ځوانان په روزګار شي وو، ځکه چې نن نه شو موږ په ګوته کولی یو جهان ته چې به په بیلو کښې یا په ریلوے کښې څوک برتی دی، یا په انکم ټیکس کښې څوک برتی دی، یا په پی ای اے کښې څوک برتی دی، یا په کسٹم کښې څوک برتی دی. د ریل ډرایور زمونږ رکه هدف اټا څوک نشته دی، ټول زمونږ چې راځي صرف د لیوی نوکری ده، یا به چرته ټیچر برتی کېږي. نور د فاټا لپاره دا جاب اپرچونیټیز د سر نه شته نه، چرته هم چې وي 2% کوټه ده، 2% خو به سل سیټونه راځي، هله به په کښې دوه کسان کېږي، سیټونه را شي یا دېر شي یا څلوېښت، په هسې 2% نه پوره کېږي. نو د ټول پاکستان نه برتی کېږي، خو د فاټا نه د اوسه پورې برتی بنده ده. بیا موږ یې د خیبر پختونخوا د یو زون کښې شامل کړي وو، هغه زون وغواړي موږ له را کړي که نه را کوي نه را کوي. نو دا ډېره کمپلیکیټډ مسله ده، په دې باندې نه پوهېږم د دې ګټه چا ته دي. د دې ګټه خو صرف دې ته دي چې دغلته انپلډ ماشومان پاتې کېږي، او تاسو سوچ وکړئ چې په دې کروڑونو ماشومان آبادۍ کښې په لکونو ماشومان دي چې هغه سکولونو ته نه ځي. دا دلته خو بالکل د جنکو د تعلیم خو تصور اړو عام شته نه، خو هلکان ټول د سکولونو نه بېروزګار پاتې شو، پاتې شو سکولونه لرې، دا به سبا بېروزګاره وي، د دې بېروزګارو لښکر به جوړېږي. زه نه پوهېږم چې دا انپلډ سبا را لوی شي، دا بس دې له بسته سټیټ به دې له څه جواب ورکوي او دې خلکو له به څه روزګار ورکوي. نو د ټولو نه لوی غفلت او مجرمانه غفلت دا دی چې په موږ باندې تعلیم بند کړی دی، زمونږ کالجونه بندي، زمونږ سکولونه بندي. نو چې دې تعلیم ته توجه نه ورکوي، د دې مطلب دا دی چې دې فاټا د خپل مقصدونو دپاره بیا هم په روان وخت کښې به استعمالول غواړي، ځکه چې څوک پورې تعلیم نه وي راغلی، تعلیم نه بغیر اویرنس نه را ځي. نو که اویرنس په خلکو کښې راغلی، دا جنګ نه به په خپله خلک کلار شي. خو افسوس به وکړم چې سټیټ په خپله خپل بچو ته تعلیم نه ورکوي، نو په دې کښې به موږ څه دمه خبره وکړو.
ډېره مننه شهاب الدین خان، غوښتل مو چې ستاسو سره په دغه بجټ باندې هم خبرې وکړو چې ولې دا بجټ لیپس کېږي، او موږ سره وخت بیخي ختم دی، که تاسو مختصر شان راته ویلی شئ چې کوتاهي ولې کېږي د فاټا سیکرټریټ نه نیم په نیمه بجټ ولې واپس
چې دلته بجټ څومره پیسې ورکړي، هغه که څلوېښت کروړه یا زر څومره وي، هغه سیده ځي فاټا سیکرټریټ ته. فاټا سیکرټریټ ولې خپله فارموله مقرر کړې ده، او هغې دا وایي چې دا موږ د څنګه چې د پاکستان انرسي ده، نو دا موږ په دغه طریقه باندې استعمالوو په فاټا کښې، چې د فاټا د کومې ایجنسۍ څومره بازي نو هغومره موږ ورکوو. بیا د هغې فالو اپ نه کېږي، د دې مانیټرنګ څوک نه شته دی، نه منیسټر شوی د فاټا نه د فاټا څوک داسې کنسرن څوک شته چې هغه د دې فاټا سیکرټریټ صرف گورنر صاحب د دې هغه کوي، لک آفټر کوي. گورنر صاحب بالکل د فاټا طرف ته توجه نشته، د گورنر صاحب مخې اسمبلی په فلور باندې د وزیر اعظم مخې ته ما د گورنر صاحب ته بار بار دا شکایت وکړو، بلکې په باجوړ ایجنسۍ کښې په دې کښې سیکورټي ادارو والم پر ناست وو، چې ما دا شکایت وکړو چې دا څلورم کال لی چې د ای ڈی پی ریویو میٹنگ نه کېږي، دې مطلب دا چې د پیسې ورکېږي چېرته ځي، او بیا په سیکرټریټ کښې به دا طریقې کار وځي. یو ځل مخکې هم پارلمنټیریان پاتې شوی یم چې دلته به ریویو میٹنگ کېده د فاټا دپاره. افسوس خبره دا ده چې دا زه راغلی یم، ما د ریویو میٹنگ نه دی لیدلی، نو پیسې چېرته ځي، څنګه استعمالېږي. افسوس کولو صرف یو گورنر صاحب دی، یو صدر صاحب دی، یو وزیر اعظم صاحب دی، هغې نه غواړي چې یاره دا دې
معلومات وکړي،
په کار دی سپریم کورټ جج صاحب ته په کار دي چې دې اډت وکړي او د دې تپوس وکړي، ځکه چې فاټا سیکرټریټ د پېښور کښې دی، د دې دارسي فیکټري ته لاندې دی. زما په خیال نه په دې باندې چیف جسټس د سوموسو ایکشن په کار دی، د دې تپوس وکړي، لیب نه تپوس په کار دی، د دې تپوس وکړي.
ډېره مننه، ډېره مننه شهاب الدین خان، وخت را سره بس په سیکنډونو کښې نور پاتې دی. تاسو ډېره مننه چې رالی او موږ له مو وخت راکړه. قدرمنو اوریدونکو، لویه خیبر پښتونخوا هم په دې ځای پای ته رسي. زه بختور شاه د ناخلم اجازت، ښه وخت ولرئ، د الله په امان.